የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما صدلا غزن فر سلامونه منی قدرمنو اوریدونکو د راډیو مجلې په پلشوي خبرونه کې د وسو وکاله په خوا وخت د مشهور سیلانی مارکو پولو د ژوند او یونلیک په باره کې خبري اوري
د تاریخ نلیکی د داستان نلیکی د داسې یو څلیکی چې د مرکزی شخصیت کوبلای خان دی او هر څه ته د کوبلای خان د نظر کتل کیږي یعنی یو متمرکز لیدلوری در لودون کې راپورتاج دی
په کندهار کې د علامه رشاد اکاډمي مشر د دې تحقیقاتي مرکز د فعالیتونو په باره کې معلومات راکوي
د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنی پر غاړه اخیستی د حکومت وند متاسفانه ډیره لږ
نامتو هنرمند استاد شاولی براته وایي چې د افغانانو لپاره دودیزه موسیقي پکار ده که عصري
خو دا نور سازونه که پکې یو ځای شي تا ډېره ښه ده خو شدو خو یې نعمت د خدای چې غوړي پرې واچوي نعمت الله شي
درې لنډ حکایتونه د روانې خپرونې یوه بله برخه ده د اونۍ فرهنګي خبرونه نورګل شفق لولي
د سرپل د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو په اطلاعات او کلتور وزارت تور لګاوه چې دغه ولایت ته کار نه دی کړی د سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالقدوس فهیم په ژواک خبری اژانس ته ویلي دي چې نوموړی وزارت ځکه هر کال د کلنې بودیجې په لګولو کې پاتې راځي چې په ولایتونو کې د اړوندو چارو ترسره کېدو ته یې پاملرنه نه ده کړې د عبدالقدوس فهیم په قول په سرپل کې فرهنګي چارې په ټپه ولاړې دي له بلې خوا د سرپل فرهنګیانو هم په دغه ولایت کې د اطلاعات او کلتور وزارت لکاره ناخوخی څرګنده کړی ده په سرپل ولایت کې د شکایتونو په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د بودیجې کمواله یو لوی ستونزه ده د په نظر په کار ده چې د سرپل د اطلاعات او کلتور ریاست خپل ستونزې په لیکلې بڼه وزارت ته واستوي د ننګرهار پوهنتون د استاد محمد داود وفا د فولکلور پیژندنې لارښود په نوم اثر د مخکتنې غونډه وشوه په دې غونډه کې چې په کابل کې د میډیوتیک په دفتر کې و استاد حبیب الله رفیع انجینر ستانمیر زهیر استاد نجیب منلی چیړندوی عبدالغفور لیوال او نورو لیکوالو د داود وفا په کتاب باندې خبرې وکړې او د هغه هڅې وستایلې په سمرقند کې د ختیځ د ترانو په فستیوال کې د افغانستان هنرمندانو لومړی مقام وګاټه د باختر اژانس د خبر لمخې په دې فستیوال کې چې د نړۍ د 450 هیوادونو د هنرمندانو په ګډون د وږي میاشتې په 15 نیټه په سمرقند کې جوړ شوی و د افغانستان د بدخشي موسیقي هنرمندانو لومړی مقام ترلاسه کړی دی په خبر کې ویل شوی دی چې د دغه فستیوال د جایزې 10,000 امریکایي ډالره د افغانستان هنري هیئت ته ورکړل شول
معمولا شکایت کیږي چې په تیرو لسو کلونو کې ادبي تحقیقاتو ته خاصه توجه نه ده شوې خو په دې موده کې په کندهار کې علامه رشاد اکاډمي ګڼ علمي آثار چاپ کړي دي معصوم میوند د علامه رشاد اکاډمي له رئیس او د کندهار پوهنتون له استاد شیرشاه رشاد سره د دې اکاډمي د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده شیرشاه رشاد وایي
د خپل علامه رشاد بابا له رحلات سره سم د دوی هغه ټول آثار چې ناچاپ پاتو هغه هم د چاپ لپاره د آماده کېدو کتابتون د خوندیتوب لپاره یو څه ضرورت درلودل د دغه یو غرض لپاره چې همیشه به د دوی دا توصیه و چې کزما له کتابتون څخه زما تر مړینې وروسته د عامه استفادې وړ وګرځي او د هغه څخه ټول افغانان او خصوصا ځوانان له هغه څخه ګټه واخلي دا به همیشه ولسمه د ارواح د خوشی وړ وګرځي لدغه توصیه سره سم موږ وغوښتل د دوی دا کتابتون او دا کتابونه ټوله و کندهار ته یوسو په کندهار کې دا په داس شکل جوړ شي چې هغه د عامه استفادې وړ وګرځي په 1915 کال کې د دغه کتابتون د سمبالتیا او د انتظام او د سمی اوجنی لپاره او بیا د عامه استفاده لپاره د تیارېدو او د ناچاپ او آثار او د چاپ لپاره د تیارېدو په دغه سی یو غرض د علامه رشاد اکاډمي جوړ سول ترڅو وکړای شي دغه لوی مسولیت چې پر غاړه اخیستې دي چې هغه د کتابو چاپ دی. دا اکاډمي دا سینه چې یوازې د علامه رشاد بابا کتابونه نه چاپ کتابونه چاپوي، بلکې که وس ورسیږي او دا علمي صلاحیت او استعداد په ځان کې وویني، د هیواد د ټولو حقدارو عالمانو پوهانو د ناچاپو کتابو یا د هغو کتابو چې هغه اوس ډېر نایاب کتابونه دي، د هغو د بیا چاپولو دپاره به همیشه هغه خپل څه چې شالاس کې لري هغه به په کار واچي.
استاد، که دا راته ووایست چې د علامه بابا کتابونو یادونه تاسو وکړل چې هغه وخت کې هم ناچاپ آثار د استاد پاته وه او تر ډېر پورې د چاپ خبره کېدل او د علامه رشاد بابا اکاډمي دا کتابونه چاپ کړي دي، نو که داسره تو وایست چې تر اوسه پورې د علامه بابا څو کتابونه دغه اکاډمي چاپ کړي دي؟
د علامه بابا څخه تقریبا تر سلو ډیرشو زیات آثار پاتې دي، چې په دې سلو ډیرشو شاوخوا کې 50 ته نږدې آثار د ده په ژوندون چاپ سوي وو. ډیره برخه د آثارو یې متاسفانه چې هغه ډیر مختنم او ډیر د څېړنې لحاظه ډیر لوی آثار د دوی چې وه هغه متاسفانه ناچاپ پاتې وو. دغه د ناچاپو آثارو د پاره چې موږ ول چاپ ته څنګه کولای سو هم ژر هم دقیق چاپ ته وسپارل سي، نو د هغو د پاره کټګوري یا برخې برخې سره وویشل سي. نو په آثارو کې هغه آثار چې نسبتاً آسانه و چاپ ته تیاریدای سوی هغه را وړاندې چې یو څه تجربه پیدا سي او بیا وروسته واغ دي
نور کتابونه چاپ ته ملار خلاص سي.
نو په دې منحوس تر ټولو وړاندې څلور آثار چې د دوی چاپ کړل په هغو کې بینوا یاد، کارنامو میرمنې یو کتابو، د ګلو ګیری او ادبی نثرونه، چې دا څلور کتاب ګوټي و موږ اول پلا په اکاډمي له خوا څخه چاپ کړل. بیا پس له هغه څخه پر څلورو نورو آثارو باندې کار وسو، چې یو په هغه کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کتابو او دوه کتابه هم د پښتنو هغه څېړنه په هندوستان کې وچی، په هندوستان کې پښتانه، او یو بل ډیر ښه آثار کوم د حجم لمخې کوچنی وو خو د محتوا لمخې ډیر په دې مهم وو چې په موږ کې همیشه د ختیځ پیژندونکو له خوا څخه چې کومې څېړنې سوي دي او کوم آثار چاپ سوي دي همیشه موږ هغه تر ټولو دقیق او تر ټولو سم او د مرجع او د مأخذ لپاره تر ټولو موږ هغه موثق بولو. په دغه اثر کې چې دا د علامه رشاد بابا د پوهنتون د پوهندۍ د علمي رتبې اثر هم و چې د درې کاله پر هغه کار وکړي، هغه په ګلشنی روح کې د بابو جان انتخابات نثر نه دي، پر دغه باندې کار وکړي او په دې کې وښوله چې راورتي چې کله ګلشنی روح ترتیباوه نو دغه تیروتنه ځینې سوي ده چې د بابو جان منتخبات په نثر راوړي. نو دغه د نثر برخه د ګلشنی روح ده، د بابو جان چې داسې منتخبي منظومي ټوټې دي برخې دي هغه یې په نثر راوړي وي چې هغه یې وڅېړل سوی او هغه یې مقطع کړي دي او هغه باندې اثر لیکلی دي. نو دغه اثر هم په دغه دوهم مرحله کې چاپ سو. بیا تر هغه وروسته موږ هغو کتابو ته ورسېدو چې هغه دوه زخیم ټوکوه چې په هغو کې یو کندهار یادښتونه چې هر ټوکې تقریبا په لاس کښلی تر 300 مخو زیات و چې هغه چاپ سو، او بل جغرافیایي یادښتونه خورا زخیم اثر و چې هغه تر زر مخه هم زیات و، بل هغه اثر چې پر احمدشاهي شاهنامه باندې د دوی تعلیقات کښل سوي. که څه هم دوستانو ته به دا خبره ښکاری چې اصلا چې بینوا صاحب مرحوم کله چې د احمدشاهي شاهنامې مایکروفیلم ترلاسه کړي او هغه پښتو ټولنې ته وسپاري، نو دا 40 سنه و، 40 سنه و، او پښتو ټولنې بیا علامه بابا ته دا کار وسپاري چې دا متن د احمدشاهي شاهنامې وګوري، هغه چاپ ته آماده کړي او د هغه څېړنیز متن یا تحقیقي متن جوړ کړي او پر هغه تعلیقات ولیکي. نو کله چې هغه څېړنیز متن جوړ سو او پر هغه باندې تعلیقات ولیکل سول، نو په دې خاطر چې همیشه د لوستونکو سره مرسته سوي، د هغو افرادو، د هغو ځایو، د هغو پیښو ذکر چې په احمدشاهي شاهنامه کې راغلي دي، د هغو هر یو تفصیل علامه بابا په هر تعلیق کې راخستی وو، او هغه وخت پښتو ټولنې ته او یا هغه د چاپ یا د نشراتو کمې جرګګۍ او کمیټې ته چې سپارل سوی وو، د هغه وخت د ذهنیت سره سم داسې نظر ورکړ سوی وو چې دغه تعلیقات تر خپل متن خورا ډیر دي، نو موږ له چاپ څخه تیریږو. او متاسفانه نه یوازې دا چې د اثر چاپ نه سو په هغه وخت کې، بلکې هغه تحقیقي متن د همشې شاهنامه هم متاسفانه له پښتو ټولنې څخه ورک سو. په دا وخت کې علامه با د روسیې په د پیترزبورګ په پانتون کې د پښتو د ښوونکي په حیث پانتون ته تللی والته، او درې کاله وروسته چې راغی هغه متن یې د تعلیقاتو ترلاسه کړ، مګر هغه د تحقیقي متن د همشې شاهنامه متاسفانه چې هغه ورک سو. نو دغه تعلیقات پاتې و تر دې پورې چې بیا پر همشې شاهنامه باندې بیا بیرته دغه مایکروفیلم په لندن کې یو ډیر له پښتو ادب او له پښتو فرهنګ سره ډیر نږدې او ډیر خوارکش ځوان داود اعظمي هغه له موزیم څخه ترلاسه کوي، او موږ د اوسنی اثر ډیر ښه څېړونکی استاد معصوم اوتک د کاناډا تور ولیږي او پر هغه کار وکړي. نو تعلیقات او خپل د احمدشاهي شاهنامه دغه تحقیقي متن ټول تقریبا په زرو مخو کې چاپ سو. هغه اثر چې دی تقریبا په ټولو تر اوسه پورې چاپ سو اثرو کې تر ټولو هغه ډیر لوی اثر دی چې ډیر وتلی دی او ډیر غشتونکی لري، او اوس تقریبا په بازار کې هم چنداني نه پیدا کیږي. د لغوي سیرونو په برخه کې هم د دوی د مختلفو رسالو یو مجموعه چاپ سوی ده، یو ډیر مختنمه مقاله چې د دوی په پښتو په خواني الف ب وي، هغه هم د یو کتاب ګوټي په شکل سره چاپ سوی دي. خو که په عدد ویل سي تر اوسه پورې د 900 په شاوخوا کې د دوی اثر چاپ سوی ویږي، خو ډیره برخه د اثار ولات روس پر هم پاته ده چې ان شاء الله په پسیو چې هغه هم چاپته وسپارل سی او آماده سی و چاپته.
تر ډیره په افغانستان کې نه اوس په ټول دنیا کې د کتاب چاپ آسان خبر نه، مالی لګښت هم غواړي او پر هغه باندې ډیر کار هم غواړي چې ځینې اثار مثلا کده را ما و بچ پاته سول چې مخزونه مثلا دغه وخت کې به پر سیو نه یا ځینې کار نه پاتې خبره ور باندې کار سوی وي. د هغه ترڅنګ خو اکاډمی کار باندې کوي، مالی مسایل د اکاډمی څنګه کیږي؟ آیا افغان حکومت یا په دې هیواد کې د اطلاعات کلتر وزارت چې دی دې څه فکر کړی دی د اکاډمۍ کارو ته؟ ځکه چې دا کار ډیر ارزښتمن بلل کیږي د افغان څېړونکو او لیکوال د خوا څخه چې دغه اثر چې د ټول د دې مخص په توګه کاری، نو اطلاعات کلتر وزارت هم څه فکر کړی دی د اکاډمۍ ته؟
ډیر څه سیوی نه دی د دوی د خوا څخه، څه چې تر اوسه پورې سیوی دی د کتابتون جوړې ده چې هغه مش په د خپل شخصي کور یو برخه ورته وقف کړی دی، او هلته کتابتون جوړ کړی دی او غل وس ځای دی چې ځوانانو ځینې معسلین د پانتونو ځینې علاقمن کسان د کتابو راځي او هغه کتابو څخه استفاده کوي. د دې پرڅنګ د کتابو د چاپ ډیره برخه خپل کورنۍ پر غاړه اخیستې، د حکومت وند متاسفانه ډیره لږ. یوازې د کندهار ولایت د اطلاعات کلتور له ریاست څخه منندوی پدیو چې پر اورست کې زموږ درې اثر خصوصا جغرافیایي یادښتونه چې زر مخ شاوخوا دی، هغه کتابی او دوه نور کتابونه را چاپ کړی دي. د دوی په آثارو کې چې اوس دوستان ډیر علاقه لري، خصوصا د ادبی فنون په برخه کې بیان او قافیه او بدیو معنی او د عروضو دا 15 ټوکه اخواته تر دي. په لغوي څیرونو کې د دوی هغه آثار چې نورو څیرونکو پر هغه ډیر کار نه دی کړی، هغه یو ادبی قاموس دی چې هغه پشپش ټکو کې اکشل سوی دی، خوشحال فرهنګ دی چې هغه په اوو ټکو کې اکشل سوی دی، او مشترک لغتونه چې په درو ټکو کې چې هر ټکی د اتو سو مخ په شاوخوا کې دی. د دې پرڅنګ د پټي خزاني فرهنګ په دوو ټکو کې چې البته د لومړي ټکو یو برخه یو وخت چاپ سوی ده، مګر ډیر برخه تر اوسه پرې پاتې ده. مکتبی قاموس دی چې په هغه وخت کې د مکاتبو په نصاب کې شامل د پښتو کتابو قاموس جوړ سوی دی او د ټول لغاتو څېړنه تل سوی ده. د لودي پښتانه چې اوس هغه هیڅ نه پیدا کیږي، د لودي پښتانه د بیا چاپ ته تیاری دی چې اوس تقریبا چاپ ته آماده دی، او یو شی چې اکاډمي پر هغه زیات کړی دی د او یو کال وړاندې عکسونه چې په لودي پښتانه کې چاپ سی و اوسې د هغو ځایو د نوي عکسونه اخیستې سوي، او د هغو ځایو دغه نوي حالت هم په دا نوي چاپ کې سر ترسیم سوي دي. نو دغه ځینې اثر داسې دي چې اوس چاپ ته تقریبا نږدې کیږي او آماده دي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
اوس د دریو لنډو حکایتونو د اوریدو بلنه درکو. فریدا سیفیل ولی.
پر پراخ نظر. یو مرغه د شاته مچۍ ته وویل ته له ډېره زحمت وروسته شات برابر کړي، خو انسان راشي او غلایې کړي، دغه شی دې ډېره نه ځوري؟ د شاته مچۍ ورته وویل نه، په هیڅ وجه، ځکه انسان یوازې زما شات پټولی شي، خو د شات جوړولو هنر مې نشي پټولی. لیدلوری. سلرویشت کلن ځوان چې له بوډا پلار سره په اورګاډي کې سفر کاوه ناڅاپه خوله پرانیسته. پلار ته یې وویل ونو ته ګوره، په شا منډې وهي. پلار یې ومسل او یو بل مسافر چې له دوی سره ناست و ځوان ته په افسوس افسوس وکتل، سړه سا یې وایسته. ځوان چې د روان اورګاډي له کړکۍ څخه د بهر ننداره کوله یو ځل بیا په لوړ آواز وویل پلاره وریځو ته وګوره، له اورګاډي سره یو ځای ځغلي. د دوی څنګ ته د ناست مسافر زړه صبر نه شو. د ځوان پلار ته یې مخ واړاوه او ویې ویل ولې روغتون ته نه بیایې؟ هغه ځواب ورکړ همدا اوس له روغتونه راغلو. دی نابینا غوندې دنیا ته راغی او دا ټول عمر یې تقریبا څه نه لیدل، بس دا دوه ساعته کېږي چې د سترګو علاج شوی دی. پرانیستی فکر نه بندیږي. د بوډا بزګر یوازینی زوی بندي و. یو ورځ بندي زوی ته د پلار لیک راغی چې په کلي کلي و د کچالانو په کروندې کې د یوې کولو قوت په ځان کې نه وینم، نه پوهیږم چې سکال به څه خورو. کاشکې ته راسره وې، که ته راسره وې غم به مې نه و. له دې لیکه دوه درې ورځې وروسته بوډا بزګر ته د زوی دغه تلګرام راغی. ګرانه پلاره، د خدای په لیاس د کچالانو پټي ما اړوه، هورې مې توپکان خښ کړي دي. د تلگرام له مخابره کېدو څو ساعته پس یو موټر پولیس راغلل او د بوډا بزګر ټوله کرونده یې په بل مخ واړوله. دوی په ټوپکونو پسې ګرځېدل خو وی نه موندل. په سبا یې بوډا بزګر خپل بندي زوی ته د پولیسو د راتلو او د کرونده د اړولو ولیکل. زوی په ځواب کې ورته وکړل اوس نو ځه کچالو پکې وکړه، له بندیخانې څخه مې همدومره په وس کې و.
ګڼ افغانان د خپلې اصلي موسیقي سخت پلویان دي. ځینې نور بیا وایي چې نوی ژوند نوې نغمې غواړي. زموږ همکار خان محمد سین د افغانستان د موسیقي له تکړه خدمتګار استاد شاولي سره په همدې باره کې مرکه کړې ده چې دا اورېدو بلنه درکوو.
محترم استاد شاولی، ځینې هنرمندان وایي چې د پښتو موسیقي هغه زاړه اصول نن سبا کم رنګه شوي، ستاسې نظر مې غوښتو په دې سکه.
راډیو ازادي ټولو اوریدونکو ته درود سلام، د زړه کومې کوم.
اوس هغه ماحول نه دی خان صاحب پاتې هغه خلک نه دی پاتې هغه چا چې دغه موسیقي په مخ کې وړله هغه بزرګان نه دی پاتې ډېر کم خلک پاتې دي چې یو د هغې د جملې نه زه یم او سپینګیر یو استاد اولمیر د خدای وبخښي استاد زاخل د خدای وبخښي استاد ابیب د خدای صحت ورکړي مرشد ګلزمان د اوس خدای ژوندی لري دا خلقي صاحب چې هغه پښتو هغه ثقافت او هغه هنر او هغه څه چې هغه زمونږ لاره وه او مسیر هغه موږ ډېر کلک ساتلی وو په ټول دغه 15 کلو کې چې تاسو ته معلومه ده انقلاب چې راشي هر شی د منځه ځي دی باندې به قناعت کوو نو دا انقلاب موږ دپاره داسې شو صاحب چې یو طوفان راغی موږ یې واغستلو دا خپل ځای نه بې ځایه کړو هر اړخ ته چې فکر وکړي داسې لویه ضربه یې وخوړله د پښتو موسیقي هم ډېر لویه ضربه وخوړله خو بیا موږ دعا کوو چې خدای دې وکړي چې داسې خلک په دې ټولنه کې او په دې هېواد کې پیدا شي چې هغه همدغه خپلې اصلي موسیقي ته رشد ورکړي او په دغه مسیر محکم کړي موږ د بېګانګانو پېښې کوو بدې به ښکاره کړو
استاد شولي ځینې هنر دوستان او هنرمندان بیا دا وایي چې دوی غواړي چې د کلاسیکي موسیقي یا د زړې موسیقي اصول د نوي سره یو ځای کړي او یو نوی شکل ته رامنځته کړي
سند صاحب زه دا منم درسره مګر زه په دغه چوکاټ کې چې دی باید انځور کړم چې همدغه نوې موسیقي چې دا کوم نوی شی پیدا شوی مثلا فکر کوو کیبورډ نوی رامنځته راغلی دی سکسفون منځته راغلی دی مثلا کینلټ دی ویلنس دی یا مثلا نور شیان اینګو بینګو ډرامز دا ډرامز خو زموږ دپاره نه دی دغه خو که پښتو موسیقي کې شامل شي زموږ د پښتو موسیقي هغه رنګ او لذت او خرابوي یا خوند خو دا نور سازونه که پکې یو ځای شي دا ډېره ښه ده خو هغه شیدو خو یې نعمت د خدای چې غوړي پرې واچ نعمت الله شي سره به نور هم ډکه شي دې سره به نور هم چې دی حوي شي لویه به شي موږ د هغه چا خپل مسیر د لاسه ورنه کړي موږ په پښتو کې اوس سین صاحب تاسو وایو موږ پښتو خو زموږ خپله پښتو چې د بنیادي موږ ټپه لرو داستان لرو چاربیت لرو ربعي لرو زنځیرې لرو بګتۍ لرو غزلات لرو رحمان بابا خوشحال بابا حمید بابا حمزه بابا دا ټول غزل دي همدغه سازونه که موږ سره یوځای کړو او دغه خپل مسیر باندې او په همدغه خپل لار باندې روان یو نو دا ډېره ښه خبره ده که بیا موږ بې لارې کړي نو بیا دا ښه خبره نه ده هغه هدف ته باید ځان ورسوو هغه معیار ته باید ځان ورسوو استیج ته باید ځان ورسوو نو دې دپاره چې دی سین صاحب دا زما وظیفه ده او د بل هنرمند وظیفه ده د بل هنرمند وظیفه ده خاص کر د پښتو د استادانو دا وظیفه ده چې لاره غلطه نه کړي
ستاسو په نظر دا درېمه لاره به صحیح سودمنه لاره د موسیقي د ژوندي پاتې کېدلو دپاره او د موسیقۍ د ارزښتونو د ژوندي کېدلو لپاره دا درېمه لاره به صحیح ستاسو
زما نظر هم دا ده چې زویم چې درمیان یو لاره دی اختیار کړي چې هغه چې نسي خصوصي نه کباب او مطلب د نوو ځوانانو خیال هم په نظر کې وساتي او زمونږ خپل مشران او سپینګیري برکتونه چې دي هغه هم زمونږ د یادونه وزي
داسې ویل کېږي چې پښتو موسیقي او پښتو هنرمندان دومره نه دي ځلیدلي په دې وروستیو کې لکه د فارسي ژبې هغو ډېر زیاتې هڅې کوي ډېر تلاش کوي دې سره موافق
سین صاحب نه دا شی موږ دا دواړو ته د زړه له کومې احترام لرو نو دا سیدی چې وایي او د پارسیوانه خو څه راز دی پکې یو جلی ښیي یا بیا ما شوکه کوي وایي د پارسیوانه خو څه راز دی پکې پښتو پارسي سره پیوان مندلی ښه دا یو شعر د خیبر صاحب و نو زما عرضه دی چې سین صاحب زه ستاسو خبره زه نه رد کوم مګر په یو لحاظ باندې دا خبرې دفاع زه داسې کوم چې تاسو فکر وکړئ زما دغه اوس ورځو کې د لطیف ننګرهاری زما شاګرد شو ما د هغې شکره واغستله داسې ډېر خلک به په دغه کې پیدا شي دري زبان زموږ ورونه دي مګر یو لطیف ننګرهاری په دې ټولو کې نشي پیدا کول
یو شی بل که اقتصادي امکانات مد نظر ونیسو هغه ته لږ زیات مساعد نه دي
هغه ته زیات مساعد دي د زپدې باندې پوهېږم مونږ ته خبردار چې زمونږ د پښتنو یو بدبختي ده چې نه پوهېږم چې مونږ سره چې دی طبیعت تیاری نه کوي او که مثلا زمونږ بخت مونږ سره موږ هنرمندان ډېر لوی استعداد لري دا نن سبا په پښتنو کې دغسې هنرمندان شکر الحمدلله راځلېدلي دا نوي هلکان درته کوي موږ خو زاړه مګر دغه نوي هلکان تاسو وګورئ یو بریالي سمدي صاحب راوتلی دی دغه د جواب څوک نه شته دي زه تاسو ته وایم چې پښتنو کې ډېر ګلونه لا پاتې دي شته دي
ډېر زیات
شکر
راتا بالا غصه شو گنگو سید پاکی منی می غوغا غندی شو محبت او صدا خطرات بنا غندی شو گنگو سید پاکی منی می غوغا غندی شو غمازان شو ڈلی ڈلی سایسا
ځینی کسان نه عالمان وی او نه د قلم خاوندان خو دقت لري او د خپل دقت په برکت د بشر په تاریخ او تمدن کې لوی ځای پیدا کی د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په باس کې استاد نجیب منلای همداس یو څوک را پیژني
مارکو پولو د بشری تاریخ د هغه څیرونه دی چې ډیر زیات پیژندل شوی او کته هم نه علمی شخصیت دومره مهم دی نه یې پنځونې مهمې دي مګر بیا هم د شرق او غرب د نږدې کولو په برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دی او د فرهنګ په خپرولو کې ډیر ستر رول لوبولی دی دی په 1245 عیسوي کال کې په وینیس کې زیږیدلی دی هغه وخت کې وینیس یو مستقل جمهوریت و ایټالیا په څو مملکتونو ویشل شوی وه چې ځینې د پاپ تر قدرت لاندې وو ځینې د خپلو شهزادګانو تر قدرت لاندې وو او وینیس د یو جمهوریت په شکل باندې خاص ځای درلود د وینیس بل اهمیت په دې کې و چې په اروپا کې ستر تجارتي مرکز وینیس و د ده او د کورنۍ یوه تاجره کورنۍ ده سوداګره کورنۍ ده او پلار یې نیکولو پولو او تره یې مافیو پولو دواړه په یو اوږده سفر باندې د ده د زیږیدو نه مخکې د کوبلای خان دربار ته چین ته لاړل څو کاله یې هلته تیر کړل او کله چې بیرته راغلل نیکولو پولو خبر شو چې ښځه یې مړه شوې ده او یو 15 کلن زوی ورپاتې دی
همدا مارکو پولو
نیکولو پولو مافیو پولو چې چین ته لاړل د کوبلای خان دربار ته لاړل هلته دوی ډیر زیات درناوی وشو ډیره موده هلته پاتې شول او بالاخره کوبلای خان په دې نامه اجازه ورکړله چې د ده یو مکتوب به پاپ ته وړي کوبلای خان په چین کې د یوان د شاهي سلسلې بنسټ ایښودونکی دی د چین فتح کړ کوبلای خان د چنګیز خان لمسی دی مور یې یوه نستوري مسیحۍ ده
او نستوریان د مسیحیت یو څنګه دی ورته
نستوریان د مسیحیت یو څنګه چې په منځني ختیځ کې اوسېږي نو د مسیحیت سره علاقه مند او کله چې د غدوه کس ایتالیان ورزي او د سر نږدې کیږي د ته د مسیحیت په باره کې او د مسیحیت د نړۍ په باره کې خبرې کوي نو بل اخره کوبلای خان ته د نظر پیدا کیږي چې کچیرته د پاپ لخوانه یو سل کس استادان چې په بیره بیلو برخو کې ماهر وسی د دربار ته راشي او هلته د سره د تجربه په شریکولو کې او د فرهنګ په وده کې مرسته وکړي دا به خبرې نو هغه نیکولو پولو او مافیو پولو ته یو مکتوب ورکړي د پاپ په نام باندې او را لیږي روم ته چې پاپ ورته سل کسه پوهان انجینران استادان تبلیغیان ورکی او دوی هلته په چین کې کار وکړي دا دواړه ورونه چې بیرته خپل وطن ته راځي نو کلمان شپږ پاپ مړ شوی دی او د نوي پاپ په انتخاب باندې بحثونه روان دي دا بحثونه ډیر زیات اوږده شول دوه کاله دوام وکړ پس له دوه کالو چې ګریګوار لس پاپ شو نو دوی ته اجازه واخیستله خو ګریګوار د کوبلای خان غوښتنو ته چندان توجه ونه کړله او د سلو کسو په ځای باندې دوه کسه تبلیغیان ورسره کړل د مسیحیت مبلغان دا دوه کسه هم په لار کې تینه وتښتېدل او نیکولو پولو مافیو پولو او مارکو پولو
چې په دې دوم سفر کې نو مارکو پولو
سفر کې مارکو پولو ولس کلن ځوان دی ورسره روانېږي زی اول بیت المقدس ته هلته د کوبلای خان دنه د هغه تیلو غوښتنه کړې و چې د بیت المقدس چراغونه پی روښانېږي نو دوی زی
دا یو بل غوښتنه و
نو دوی زی هلته تیل اخلي مارکو پولو په بیت المقدس کې د اورتودوکسو مسیحیانو او د نستوري مسیحیانو سره او د مسلمانانو سره ملاقات کوي د نوې ځوان دی دغه نوې مذاهب او د دوی نوې طریقې د تفاول کې ډېرې بدې بریخي او د ده پر روان باندې یو عجیب اغیز کوي په دې معنا چې داسې واقعیتونو سره مخامخ کیږي چې د ده هغه مذهبي احساسات یې نه مني
د خو په کاتولیک ټولنه کې پیدا شوی وو او شاو خوایم ټول کاتولیکو
ټول کاتولیکو
د بس حقیقت صرف کاتولیک
په ځواني کې د غزه ترازی او د دینو شوم سره چې ځکې نو د ډیر په شدت ورسره برخورد کی او خورورو نرمیږي خلکو سره خبرې کوي خلکو سره کینی پاتسي بیر بیل خلک ګوري او د همدې سفر په جریان کې د ده په شخصیت کې د ده په برداشت کې ډیر ژور بدلون راځي پس لاغې نه حرکت کوي د حجاز له لارې د پارس خواته دلته ورته خبر رسیږي چې ترکان بیا د قدرت نیولو په حالت کې دی او جنګونه روان دي نو هغه دوه کسه چې د دوی سره شوي وو هغه ترې نه په لار کې تښتي دوی راځي پارس ته او دلته خبرېږي چې د بهر د لارې سفر ډیر خطرناک دی نو پریکړه کوي چې د ځمکې د لارې لاړ شي فارس ته راځي او په فارس کې د بهر د لارې سفر ورته ناممکن بریښي نو د وچه د لارې غواړي چې ځان چین ته ورسوي
دوی درې سره نو پلار زوی
او تره دلته د حسن سبا هغه په غره کې ځاله چې حشاشونو پکې قدرت درلوده
قلعه علموت
هغه هم ګوري او د هغې په باره کې کیسې هم اوري چې دا د دپاره یو بله عجیبه تجربه ده بیا د هغې ځای نه راځي د ورېښمو د لارې نه بلخ ته راځي په بلخ کې د ډېره زیات علاقه د اسونو د سورلۍ سره ده او په بلخ کې ډېر خاصونه پیدا کیږي او دی فکر کوي چې د بلخ ټول اسونه د مقدونی اسکندر د اس چې بوسفال نومېده د بوسفال اولاده ده نو په دې خاطر باندې ورته ډیر په احترام هم ګوري او ډیر مهم مرته ښکاري همداراز په دغه سیمه کې د بازدارۍ د هنر سره آشنا کیږي او دینه هم ډیر زیات خوند اخلي ورپسې زی د پامیر په لوړو باندې ورخیږي اوسې همدغه وخت ګوري
مارکوپولو
اوسې چې ورته وایو
خرونه چې لري
تاو خرونه لري هغه همدغه وخت کې ګوري او به تشریح کوي کله چې کاشغر او خوتن نه تیریږي او بالاخره د کوبلای خان دربار ته رسیږي شاندون ته شاندو په منګولیا کې د کوبلای خان دوبنۍ پایتخت دی پیکینګ همیشنۍ پایتخت دی شاندوی دوبنۍ پایتخت دی په منګولیا کې دنه په منګولیا کې د چین د دیوال نه ورخوا نو کوبلای خان د دوی سره خوشحالیږي د دوی د راتګ نه مارکوپولو ته د وراره په سترګه ګوري او ځان سره په دربار کې ساتي منصبونه ورکوي او په تدریج سره مارکوپولو په دغه دربار کې دومره محبت پیدا کوي چې حتی د خپل د کوبلای خان د نږدې خانانو رخه هم پرې راځي بیلابیل ماموریتونه سیاسي ماموریتونه ور په غاړه کیږي چې د دې په ترڅ کې د جنوبي چین اندونیزیا ویتنام کمبوچیا د ټولو سیمو تزي هلته خلکو سره تماسونه نیسي او هر څه ډیر په دقت سره ګوري دوی شاوخوا یو نیمه لسیزه د کوبلای خان سره پاتې کیږي او کوبلای خان دوی ته اجازه نه ورکوي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي بالاخره د یو وروستي ماموریت لپاره دوی ته اجازه ورکول کیږي چې د کوبلای خان د دربار یو شاهزادګۍ د پارس د پاچا ارغون سره باید واده شي
چې هغه هم
مغول دی ایلخانی پاچا دی دا جلی ولس کلنه ده او د شپږ سو نفرو سره دوی حرکت کوي د بهر د لارې رازی اندونیزیا او سریلانکا ګوري او بلاخره دلته د غلو سره مواجه کیږي او کله چې پارس ته رسیږي د شپږ سو ملګرو نه یوازې تر سلو کم ژوندي پاتې دي
او دغه پېښه هم دا ښیي چې په تېرو زمانو کې چې چا سفرونه کول اوس موږ ډېر اهمیت ورکوو دا په زمانه کې سفرونه ډېر جنجالي و ډېر مشکلات وو
ډېر جنجالي ډېر مشکل سفرونه
ډېر د سفر خلک به د ته تیارېدل نه
نو زرور او یا مجبور خلک په صورت هغه خلک چې د مرګ ویره یې اول اندېښنه نه و کله چې د ارغون دربار ته رسیږي ارغون مړ شوی دی او هغه شاهزادګۍ چې دوی له ځان سره راوستې وه هغه بیا د ارغون زوی ته واده کیږي نو د دوی ماموریت ختمیږي او درې سره بیرته راځي وینیس ته په وینیس کې د وینیس او د جنوا ترمنځ د جګړې په وخت کې راځي او مارکو په هغو پیسو چې ځان سره یې راوړي دي یوه کښتۍ سنبالوي او په جنګ کې برخه اخلي
جنوا هم د ایټالیا یوه برخه ده یو
مستقل دولت دی
لکه د وینیس هم دی
وو د دوی ترمنځ جنګ کیږي او په دې جنګ کې مارکوپولو بندې کیږي جنوا کې بندې کیږي د درې څلور کال د په بند کې پاتې کیږي تر 1299 یم کال پورې د زندان په دوره کې د یو بل ماجرا غوښتونکي تاجر او پوه سره آشنا کیږي چې روتیچلو دی پیزا نومیږي د خپلو سفرونو کیسې هغه ته کوي او هغه یې لیکي دغه اثر چې لیکل کیږي د لیکل کېدو سره سم په ټوله اروپا کې خپریږي، په سلګونو نسخې د دینه اخیستل کېږي،
مطبعه نه ده
اختراع، په قلم باندې اخیستل کېږي او ډیر زر دا کتاب په ټوله اروپا کې شهرت پیدا کوي،
ځکه چې اروپایان په اول ځل د لری ختیځ پیسه کې د لومړی لاس مهم معلومات پیدا کوي. وجه دا ده،
وجه یې همدغه ده چې د لومړی لاس مهم معلومات او د داسې یو څه په باره کې چې دوی ورسره د سیاسي لحاظه په تماس کې دي مګر د فرهنګي لحاظه لا تماس ورسره نه لري. چنګیز خان د اروپا په دروازو کې ډیره موده جنګونه کړي دي او اروپا د چنګیز خان د تاریخ سره آشنا ده، د مغولو د قدرت سره آشنا ده
او په خپل په روسیه کې یا په غربي روسیه کې د مغولو سردارانو حکومتونه کول
او حتی داسې ویل کېدل چې د کلمان شپک په وخت کې چې جوج او ماجوج همدغه ترتاران دي، هغه ترتاران ویل مغولو ته او دوی به د قیامت د راتلو یوه علامه وي. نو دغه شرایطو کې د ده کتاب ډیر زیات مینوال پیدا کوي، څو کالو کې په سلګونو نسخې خپریږي، په ټوله اروپا کې خپریږي، په درې څلورو ژبو خپریږي او بالاخره چې تقریبا سل کاله وروسته مطبعه جوړیږي یا اویا کاله وروسته چې مطبعه جوړیږي د مارکوپولو د مړینې نه وروسته، نو په لومړیو کتابونو کې د مارکوپولو د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه، د دې کتاب نوم د عجایبو کتاب یا د دنیا په اړه دی.
استاد منلی دی دا کتاب په بندیخانه کې یو بل چاته وایي هغه یې لیکي، یعنی دی په حقیقت کې لیکونکی نه دی د کتاب. له دې نه سړی دا الهام هم اخیستی سي چې که یو څوک اهل قلم نه وي خو که خبرې ولري او بل ته وکړي نو بیا به هم د بشر د فرهنګ لپاره د ادب لپاره لوی کار وکړي.
پرته له شکه ډېرو کسانو همداسې کارونه کړي دي چې په خپل اهل قلم نه دي، حتی اوس هم د سیاست په ډګر کې ډیر داسې کسان شته دی لکه داسې وایي چې نه نوي په سلو کې زموږ مشران هغه مقالې لولي چې نور ورته لیکلي دي مګر الهام دوی ورکړی دی، نظر دوی ورکړی دی او د هغه چا چې نظریات پاخه دي هغه بیا ځای هم نیسي. دا یوه عامه طریقه ده، خصوصا په دغه وخت کې چې هغه ژبه چې ده پکې زده کړې کړې دي لاتیني ژبه ده، خپله مورنۍ ژبه یې یوه محلي ژبه ده او دومره اهمیت نه لري، نو په دې خاطر باندې د یو بل چاته دې خبرو حواله کول یوه عجیبه خبره نه وه، په هغه وخت کې یو طبیعي شی معلومېده. نو د ده کتاب د سفر بیلابیل حوادث بیانوي، په مقدمه کې د تره او پلار د سفر یوه یادونه ده چې مخکې تللي وو او هلته یې څه لیدلي وو، بیا بیرته چې راغله د پلار سره یو ځای کېږي، دلته په لار کې چې څه ګوري په فارس کې، په افغانستان کې، په عربو کې. دی لیکي چې په دې کتاب کې یو هغه څه دي چې ما لیدلي دي او د لیدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی، او یو هغه څه چې ما اورېدلي دي او د اورېدلو په توګه مې ورته انعکاس ورکړی دی. هر څوک کولی شي چې په دې کتاب باندې باور وکړي، ځکه چې هغه څه چې ما لیدلي دي هغه مې هماغسې ویلي دي، هغه څه مې چې اورېدلي هماغسې مې لیکلي چې اورېدلي مې دي، نو زما له خوا پکې کوم تصرف نه دی شوی. سره دې هم دی د ځینو مسایلو په باره کې ډېر افسانوي معلومات لري او دا د هغې وخت د روحیې سره سمې خبرې دي. مثلا په اندونیزیا کې دی د لکۍ لرونکو انسانانو خبره کوي چې طبعا په هغه وخت کې به داسې یوه نظریه موجوده وه په اندونیزیا کې، خصوصا د اندونیزیا په ځنګلونو کې د اورنګوتان په نامه باندې بیزوګان شته دی چې ولاړ ګرځي، نو دا مسایل به دا اورېدلي.
استاد منلی په دغه ارتباط د ده په لیکنو کې ما یو شی لوستي و، یو وخت دی د دې چین په صحراګانو کې په غالب ګمان په دې ګوبي صحرا کې، دا لویه صحرا چې ده، په دغو کې وایي چې په صحرا کې م ډول اورېدو، د ډول غوندې آواز و او ویل کېدل چې دا هغه ده پیریان دا ډول وایي. خو بیا وروسته اوسني محقق لیکلي وو چې دا اصلا په دې لویو صحراګانو شکلونو صحراګانو کې چې باد لګی شي نو باد چې دا څنګه راتاویږي یو آواز جوړوي او دا آواز د ډول ته ورته دی. نو ده د ساینسي حقیقت نه سوی در کولی، نو موږ د په دې نسو تورنولی چې د یو مبالغه کړې ده، بلکې ستاسو خبره دغه وخت د معلوماتو په اندازه او په چوکاټ کې خبرې کړې دي.
دغه وخت معلومات په چوکاټ کې خبرې کړي، بیا هم ډیرو پوهانو د ده په معلومات باندې شک کړی دی او داسې انګیرل ده چې ده دا شیان نه دي، د سفرونه یې نه دي کړي، د تاجرانو سره او د مسافرانو سره ناست دی، د کاروانو د خلکو سره ناست دی، د هغوی نه خبرې اورېدلي دي او هغه یې ځان ته منسوبې کړي دي. مګر په دې وروستیو کې ځینې څېړنې شوي دي، دی د ځینو کښتیو په باره کې خبرې کوي چې هغه د لرغون پیژندنې څېړنو د اوبو په منځ کې کښتۍ پیدا کړي دي او کټ مټ هماغسې دي چې ده تشریح کړي دي. همداراز د چین د ښارونو په باره کې چې دی خبرې کوي، ډیر په دقت سره د چین اداري جوړخت تشریح کوي چې دا د یو بل چا د خولې د اورېدلو خبره نه ده، او داسې بل کتاب هم نشته چې د لوستی وي او هغه یې راغلا کړی وي. همداراز د ده ځینې ډېرې نورې خبرې چې د چین د خارون باره کې کړي دي نن د لرغون پېژندنې په اساس رښتینې ثابت شوي دي.
استاد منلی د ده په حصه کې څه شک کېږي چې ممکن دا معلومات یې هغه نه وي، د اول لاس معلومات نه وي، ځینې قوي دلایل هم وړاندې کېږي. مثلا د چینیان خو په دې مشهور دي په خپل کلتور کې په دې هغه باندې ډوډۍ خوري، په دې خلیو باندې کاچغې نه دي، داسې خلو ته ورته هغه دي لرګي دي په لرګو باندې ډوډۍ خوري. نو دا که هر څوک چین ته لاړ شي وار له وارې توجه جلبوي، یا د شلمې پېړۍ تر سره پورې دی سون یاتسون تر انقلاب او تر دغو زمانو پورې د چینایانو دا عادت و چې انجونو ته به داسې وړکي بوټونه جوړول اوسپنیز او دا یې بهتره ګڼله چې د دوی پښې وړې پاتې شي. نو دا داسې شی دی چې د هر چا توجه جلبوي. د ده په لیکنو کې دغو شیانو ته اشاره نشته. ځینې خلک وایي چې دومره مهمو شیانو ته اشارې نه دي کړي، دا د تعجب وړ خبره ده. دغسې دلایل هم وړاندې کېږي.
دغه دلایل تر یوه حده شاید د منلو وړ وي، مګر فرهنګونه په شپږ سوو کالو کې ډېر زیات بدلون مومي، او هغه څه چې د وړو په خوش آزادګۍ په نامه باندې یادېږي هغه د ټول چین فرهنګ نه دی. کېدای شي دغه سیم ته دی نه تللی، یا په هر صورت ده باندې اعتراضونه شته، مګر د اعتراضونو په مقابل کې
ځوابونه
هم شته. د ده په کتاب کې ډېر مهم ټکی دا دی چې د یو ډېر دقیق راپورتر دی. د ده کتاب که موږ د ادبي ژانرونو خواته بیایو نو بهترین تعریف یې د راپورتاژ تعریف دی. دی تاریخ نه لیکي، دی داستان نه لیکي، دی داسې یو څه لیکي چې د ده مرکزي شخصیت کوبلای خان دی، او هر څه ته د کوبلای خان د نظره کتل کېږي. یعنی یو متمرکز لیدلوری درلودونکی راپورتاژ دی، او په دې خاطر هم دغه کتاب ډیر مهم دی. په هر صورت دغه کتاب نړۍ په ډیرو مهمو کتابونو کې راځي، په ډیرو ژبو باندې ژباړل شوی دی، ډیرو خلکو لوستی دی، او د اروپا په تاریخ کې ډیر زیات نقش لوبولی دی. حتی کریستوف کولومب چې سفر کاوه دا کتاب یې لوستی و، او د همدې کتاب د معلوماتو په بنسټ یې غوښتل چې یو بله لار پیدا کړي. او په درېیم سفر کې چې د امریکا ته وکړه، د کریستوف کولومب د کتاب یوه لاتینی نسخه یې د ځان سره وړې وه، او په دغه نسخه کې 300 ځایه په حاشیه کې یاداشتونه اخیستي دي. نو د دې نه معلومیږي چې دا کتاب داسې یو کتاب و چې په هغه وخت کې د ډیرو مسافرانو دپاره، د ډیرو ګرځندویانو دپاره، او د ډیرو فاتحانو دپاره یو د ریفرنس کتاب و. وروسته هم د مارکوپولو پورې ډیرې کیسې تړل شوي دي. داسې ویل کېږي چې ایټالیا ته د پستا په نامه باندې خواړه، یا دا زمونږ د وړو نه چې مکروني او دا شان جوړېږي، دا دراوړي دي. لچینه د کاغذ په باره کې معلومات دراوړي دي. داسې ډېر نورې خبرې ورپورې کېږي. شاید دا ټول رښتیا نه وي، ځکه چې د چین سره سفرونه د ډېر پخوانه رواج و، تجارت ورسره و. ورېښم لچینه اروپا ته د پېړیو پېړیو راهیسې انتقالېدل د ورېښمو لار یوه ډېره مهمه لار وه. نو د چین او د غرب ترمنځ راشه درشه ډیره زیاته وه.
منتها
کتاب نو لیکل شوی، او د مارکوپولو اهمیت په دې کې و چې دغه ته یو کتابي بڼه ورکړله. د ده په ژوند باندې هم ځینې خلکو ادعا کوله چې د خپل کتاب کې مبالغه کړې ده، او دی د مرګ په حالت کې چې مسیحیان په خپل ګناهانو باندې اعتراف کوي چې وبخل شي، یعنی په هغه ځای کې چې د خپل وجدان سره مخامخ دي، هغه کشیش ته چې دی ورته اعتراف کوي ویلي دي چې ما د هغه څه چې مې لیدلي دي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي. یعنی خلک ما باندې ادعا کوي چې تا ډېره مبالغه کړې ده، مګر ما چې څه لیدلي د هغې سلمه برخه مې هم نه دي ویلي.
استاد منلی، د بشر د فکر او فرهنګ او تمدن په انکشاف کې د مارکوپولو د کتاب او د لیکنو اهمیت آیا په دې کې ګڼلی سو چې تر 14مې پیړۍ پورې چې مارکوپولو پکې ژوند کاوه، 14مې میلادي پیړۍ پورې اروپایان د کاتولیکي کلیسا په چوکاټ کې ایثار خلک وو. دنیا یې د کاتولیکي کلیسا او د اروپا له نظره کتله. دوی ته دنیا همغه اروپایي دنیا وه. خو مارکوپولو یو هغه کس دی چې د اروپایانو لیدلوری وسیع کړو. دوی په دې لا ډېر قانع کړل چې د خدای دنیا ډېره لویه ده، او دې شي نه یوازې دوی بیا په راوروسته پیړۍ کې بحري اکتشافاتو سفرونو دغو ته وهڅول، بلکې د دوی نظریات هم بدل کړل، دوی پراخ نظره کړل، او په نتیجه کې د رنسانس او اوسني تمدن په رامنځته کېدو کې برخه واخیسته. دغه څه ویلی سو؟
دا خبره بیخی دقیق خبره ده چې مارکوپولو او د تورته شخصیتونو د مختخانو رول لوبولی دی او اذهان یې دې ته آماده کړي دي چې نوي تحولات ومني.
Thank you.